دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر ویلي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې د جنګ او جګړو په وجه له سلو زرو نه زیاتو ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پاکستانی چارواکو سره د ملاقات په منظور اسلام آباد ته تللی او د متحده ایالاتو جمهور ډونلډ ټرمپ د مسکو، تهران او د دمشق حکومتي مشرانو نن غږ وکړ چې سمدستي په ادلب کې د ملکي وګړو وژل بند کړي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر وایي چې چاته به اجازه ورنکړي چې په درغلیو حکومت جوړ کړي
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب می استیم
د خوست یو انجلۍ په خپل شخصي لګښت ترسلو ډیرو بې وزلونجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده
دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خیاندو لپاره بهترین چانس دی
او په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د سیاسي چارو د کارپو شاغلي افرا سیاب خټک سره مرکه هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تستو وایو
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوی یا یونما مشر تداموچی یماماتو وای چې د جنگ او جګړو لامل په تیرو لسو کلونو کې له سلو زرو نه زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي په کابل کې د یونما په یو مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي یماماتو له قوله ویل شوي چې لا اوس هم جنگ په افغانستان کې د ملکي وګړو ژوند ته یو لوی ګواښ متوجه کوي یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه هر کال رپورټ خپروي او وایي چې د 2019 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2503 ملکي کسانو د وژل کېدو او 5600 کسانو د ټپي کېدو پیښې ثبت کړې دي
د هلمند د سولې حرکت وایي د دغې ډلې 28 غړي چې وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې نیولي وه بیرته خوشي کړي دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 15 وویل چې د کاروان خوشي سوي ټول غړي روغ رمټ دي او د فراه د ولایت مرکز ته روان سوي دي طالبانو تر اوسه نه د سولې د کاروان د غړو نیول کېدل تایید کړي او نه د هغوی د خوشي کولو په اړه څه ویلي دي د حرکت وایي چې غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي او د جنگ د ختمولو لپاره اوربان نافذ سي
دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بلخ په ولایت کې د ملي اردو یو پوځي اډې یا بیس ته نږدې د موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پوځ شپږ عسکر وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د بلخ په ولسوالۍ کې شوې نوموړي دغه مرګاني برید مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی خو هغوی لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د انحصار له افغانستان هیڅکله سولې ته نسي رسېدلی او که څوک د سولې ملي پروسه په خپل انحصار کې راولي نو د سیاسي جریانونو له مخالفت سره به مخامخ سي خلیلی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ملاتړ یې کاوه د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 15 د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا او طالبانو مینس د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کې دوم لا تړکوي
د افغانستان د جمهوریت ریاست د تیر انتخاباتو په اړه د شکایتونو د سبتورو د بهیر د پای ته رسیدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د پنجشنبې په ورځ د شکایتونو چړل پیل کړل د کمیسون مشر میرمن زهرا بیان شینواری په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د قانون په اساس د چهارشنبه په ماښام د شکایتونو د ثبت لړۍ پای ته ورسیده او اوس د ولایتي دفترونو لخوا د ثبت شو شکایتونو چړل او دستبندي پیل شوې هغه ویل
کوم تغییر برای سکران سیده پیش دو وخت ده او د تشویل دوام پلاو تلر سی بیا مزویم پیش دو وخت ده په خاطر چې منګه فعلا فقط شکایت خسیدی نو مکتب پوی گچایا تاثیرات به څومره یې کنه او تاسو ممداسه او دا به منتظر به ان شاء الله بعدی جلساتو کې چې منګه کار مخکې بوزو ممکن الته یو څه نتیجه منګه لاس راسی او تاسو شریک
د میرمن زهرا په وینا د عبد الله په مشرۍ د سبات او همپالن ډلې اتزره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیم شاوخوا څلور زره څلور سوه او د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ډلې څه باندې درې زره او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټکټ پنځلس شکایتونه ثبت کړي
د چهارشنبې په ورځ د فلیپین په څو ولایتونو کې د یو سخت سمندري طوفان له امله لږ تر لږه شپاړس کسان وژل سوي دي او بنیادي زیربناوو ته یې ډېر تاوان اړولی دی په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه تاج امین یار تاسو ته لولي
دغه طوفان د کرسمس په رخصتیو کې مرکزي برخې سختې وځپلې چې د باد صورت یې په یو ساعت کې تقریبا پنځاویا میله یا یو سلو شل کیلومتره و سخت باران او سملاسی سیلابونه ورسره ملګری وو طوفان د کرسمس په ماښام دا ختی سمار ایالت ته ورسید او زرګونه خلک لا کورونو وتلو ته اړ شول او زرګونه نور یې په هوایي ډګرونو کې بند پاتې شول رپورټونه وایي نن پنجشنبه هم ډیر کسان لا درک دي دا بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د فانو فین سمندري طوفان دا چین د جنوبي سمندرګي په لور روان دی خو لږ سوکا شوی دی تاجمن یار داشنا رادیو امریکا غږ
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکاو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د روسي ایران او سوریې په حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې لپاره لپسې هوایي بمباری او وژنو ډډه وکړي د فرانسې خبري ایجنس ایجنسی فرانس پرس د ټرمپ له قوله رپورټ ورکړی چې روسیې د سوریې رژیم او ایران په دغه ولایت کې په زرهاو ملکیان وژلي دي او یا یې د وژلو په حال کې دي ټرمپ په مسکو دمشق او تهران کې حکومتي مشرانو مخاطب کړل او خواسته وکړ چې دغه کار نور مکوي په ادلب کې په دې وروستیو وختونو کې د روسانو او سوریې د رژیم په هوایي حملو کې چې ایران ملاتړ کوي د ماشومان او ښځو په شمول په زرګونو ملکیان وژل شوي دي یوازې د دې میاشتې تر نیمایي پورې تقریبا اتیا کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان وو ټرمپ ویل چې په دې اړه مسکو ته یو لړپوړی هیئت لیکي او ترکیه هم په سمدستي ډول پر ادلب باندې د بې درېغه هوایي بمباریو د پای ته رسولو غوښتنه کړې
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې پارلمان به لیبیا ته د ترکیه د پوز د استولو په منظور حکومت ته د اجازه ورکولو په اړه د راتلونکي میلادي کال د جنوري په پیل کې په یوې لایحې باندې رایګیری وکړي اردوغان ژمنه کړې وه چې د یاغانو سره د جنگ لپاره په ترابلس کې د لیبیا د مرکزي حکومت د ملاتړ په غرض عسکر ولیږي
دا واشنگتن دی وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې امریکا ته د ایران لیبیا سومالیا یمن شمالي کوریا او سوریې د اتباعو په سفر باندې بندیزونه ولګول شو او بیا د امریکا سترې محکمې په 2013 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ فرمان وځنډو اته ویش زره او سل د ویزې درخواستونه د هغو کسانو لخوا در شوي دي چې د خاصو دلایلو له امله مستثنا شوي وو د یو لزر ادرس او پنځو وشتو کسانو د ویزې غوښتنلیکونه منل شوي او د باقی پاتې رد شوي دي
د فرانسې د ساينسي علومو پوه په پوهنتون کې ویلي دي د دغه پوهنتون یو استرالیي او یو فرانسوي استاد چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی وه او دا وخت د بند سزا تیروي د عیسویانو د اختر یا کرسمس په ورځ د اعتراض په توګه د نامعلومې مودې لپاره د لوږې اعتصاب پیل کړ
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې اسلام آباد ته ورسېده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وکړ نوموړي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د اقتصادي نظامی او سیاسي په لحاظ د پاکستان لوی ملاتړی هیواد ګڼل کیږي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه په ورځ هم په ټویټر کې د دیموکرات ګوند پر هغو مشرانو باندې سخت نیوکې کړي چې له قدرت نه د ګوښه کولو کوشش کوي ټرمپ دا نیوکې په داسې حال کې کړې دي چې د سنا په مجلس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د محاکمې د پیل کولو په باب اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې یې پر اعلان شوو لومړنیو نتیجو 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم د دغه کمیسون څخه په شفافه ډول د شکایتونو د ارزولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته پر دغو پیلو په ټاکلي قانوني موده کې د شکایتونو ترلاسه کولو بهیر په ترڅ کې ټول 14,500 شکایتونه ثبت کړي چې زیات شمېر یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا دغه کمیسون ته سپارل شوي دي. د دغه کمیسون رئیس میرمن زهرا بیان شینواري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا شکایتونه په څلور دېرش ورځو ترکی د اکثر ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي چې شاوخوا 3000 د ثبات او همپالنې ټیم، شاوخوا 3000 او 3000 د سولې او اسلامي عدالت ټیم، له 3000 څخه زیات شکایتونه د دولت جوړونکو ټیم لخوا او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټیم لخوا ثبت شوي دي.
نن زمونږ د ولایتي دفاتر شروع کړی ده په دستبندي او تصنیف او تحلیل او همداسې په پروسس ته کار.
د ټاکنو پر لومړنیو پیړیو د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو کار د دوشنبه پورې پیل شوی او شتیره شپه ناوخته پای ته ورسید. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د ثبت شوو شکایتونو 2300 په کابل کې او پاتې نور 14,200 په درې دېرش ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر قطب الدین رویدار وایي چې د ولایتونو شکایتونه هم ډېر د کابل په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
موږ یو سهولت ایجاد کړ په مرکزي دفتر کې، خپل ظرفیت هم لوړ بوته او دوی ته هم دا سهولت ورکړه چې دوی راشي او خپل شکایتونه په مرکزي دفتر کې ثبت کړي. تقریبا 98% شکایتونه چې د درویشتو ولایتونو په اړه باندې ثبت شوي دي، د په مرکزي دفتر.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون رئیس وایي چې تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د دغو ثبت شوو شکایتونو اغېزې به د لومړنیو پیلو د بدلېدلو په برخه کې اغېزه ولري او که نه.
دا پیش د وخته ده او دا چې تاسو ویل دوام پلاو ته لاړ سي بیا هم زه وایم پیش د وخته ده، په خاطر دی چې موږ فعلا فقط شکایت اخیستی دي. نو موږ څه پوهېږو چې آیا تاثیرات به څومره وي؟
د مخه دغه کمیسون مرستیال مولوی دین محمد عظیمي خبریالانو سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو دوهم پړاو ته تللو احتمال نه و رد کړی. د ښاغلي عظیمي څرګندونې د دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال څوکۍ تنومان امرالله سالی لخوا په سختو ټکو غندل شوی دی. خاغلی سالی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې د خاغلی عظیمي دا سرګندونې د ټاکنو قانون څخه سره سرغړونه ده. د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې ثبت شوي شکایتونه دي په بېطرفۍ او شفاف ډول وارزي. په خپل عبدالله هم نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې ویل غونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد کریم خلیلي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي. همدې غونډې ته محمد کریم خلیلي وویل چې دا ټیم او پلویان به د دې اجازه ورنکړي چې د خاغلی خلیلي پر وینا چې د درغلیو په پیله کې رامنځته شوی حکومت پر خلکو واک وچلی.
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب می استیم.
د درغلیو پر وړاندې ودرېګو او د درغلیو سره مبارزه کوو. په هیڅ ډول د دې اجازه نه ورکو چې تقلب د دې هیواد پر خلکو حکومت وکړي.
خاغلی خلیلي په ټاکنو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم څخه ملاتړ کوي. همداشان د غولې ته ګلبدین حکمتیار ویل چې که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي او بیا ټاکنې د اوسني حکومت او همدې کمیسون ته څارنې لاندې وشي، نو پیلې به د اوسنیو پیلو په څېر د درغلیو پرته بل څه نه وي. دولت جوړونکی ټیم هم وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دغه ټیم ډېرې رایې نه دي شمېرلي او پرته د پلټلو یې باطلې اعلان کړي دي. په دغه ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله سالی د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا ټیم هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون نیوکې لري او د پیلو په اړه یې شکایتونه ثبت کړي، خو د ښاغلي سالی پر وینا د خپلو حقونو د غوښتو دپاره لار کوڅو ته نه دي وتلي. امرالله سالی هغه ټاکنیز ټیمونه چې 300 څخه کمې رایې اخیستي د او غیره ټیمونو په توګه یاد کړل او ویل چې د دغو ټیمونو څخه غواړي چې 3000 تذکرې چې د نوماندۍ په محل ثبت کړي وي دغه رایې څه شوي.
ما خواهش ما از و غیره هایی است.
د غیر اوس خزما خواهش دا دی چې مخکې له دې چې پر موږ باندې لفظي تهاجم وکړي لطفا دا ثابت کړي چې یا 3000 تذکرې چې مثبت کړي وي جالي وي او یا هم د ټاکنو په بهیر کې تشلاسي راووتلی چې 3000 رای مو پوره نشوي کړای.
پوره کړنه نه تمست.
امرالله سالی تور ولګو چې دا شمیر نوماندان غواړي د افغانستان ټاکنې به پیل شي. هغه ویل دا کار به ونشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونه مرکه دا سه تمه کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د نهایي نتیجو په اعلان سره نوی جمهور رئیس معلوم سي. د یو مشروع حکومت رامنځته کېدل به د طالبانو سره د امریکا او افغانانو مذاکرات کوم لوري ته یوسي. ترڅنګ پاکستان، ایران، روسیا او چین څه نقش لوبولی سي. د افغانستان د ثبات او پایدار سولې په اړه په دې ټولو اړخونو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د سیمې د پیژندل سوي سیاستوال مبصر او د پاکستان پخوانی سناتور افرا سیاو خټک سره مرکه کړې چې تاسو ته اوریدل کیږي.
په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دغه بهیر یو څه موږ ته وارزوي، آیا دا به نتیجه ورکړي ستاسو په نظر؟
ډیره مننه کور مودان. دا خبره ترې چې کله نه پیل شوې نو په دې کې څلور مطالب یعنی چوکاټ کې موجود وو چې په هغه کې د قواو وتل، خارجي قواو وتل افغانستان نه، طالبانو لخوا نه تضمین چې هغوی به افغانستان خاوره نه استفاده نه کوي ترهګرۍ دپاره، دغه چې درېمه خبره بین الافغاني مذاکرات او څلورمه خبره د ډزبندۍ و. نو په اوله کې ښاغلي خلیلزاد صاحب دا وایي چې دا څلور ور مطالب یو بل سره تړلي دي، لا به ټول کیږي لا به یوم نه کیږي. نو بیا وروستو دا وایي چې دا دوه مطالب بیل دي، دا دوه د نور دوه بیل دي. نو دې سره دا مذاکراتو نوعیت کې لږ دا فرق راغی چې دا مذاکراتو زیاتره افغانستان نه د امریکې د قواو د وتلو پاک لدی. نو ضرورت دې خبرې دي چې هغه چوکاټ هغه فوکس ته بیرته لاړ شو چې کوم د افغانستان کې د سولې مصالحت او د امن او کېدل دي، او د خصوصا د خشونت کمیدل ډیره مهمه موضوع ده.
بالکل بالکل. تاسو د پاکستان رول په دې ټول بهیر کې د سولې په بهیر کې څنګه ارزوي؟ په خپل افغانان خو ورته د شک پسترګ ګوري، وای عملاً هیڅ هم نه کوي خو په خپل بستش خبرې دي.
نو پاکستان چې کوم ماضی کې کردار پاتې شوی دی هغه په بنیاد باندې دا شک صحیح دی، ځکه چې تر اوسه پورې پاکستان خپل ټول حمایت خپل ټول خبره طالبانو سره کړې ده، او چې د کوم غیر طالبان افغانان دي دوی سره اړیکې نه دي جوړې کړې، او خپل پاکستان کې دنه یو اختلاف سي نظر موجود دی. ځینې خلک چې کوم پخوانی افراطیون دي هغه غواړي چې طالبان د ټول افغانستان واخلي، او چې کوم خلک لږ د شي معقول خلک دی او لږ پویږي چې پاکستان د پرم دخنه ده، ځکه چې اغل ته افراطیګری زیاتیږي نو خپل پاکستان به بے اغیزه بنی پاکستان د پاره. نو لہذا خپل پاکستان کې یو واضح نظر موجود نه دی. پاکستان کې دا موضوع اصلا د اردو پلاس کې د فوج پلاس کې ده، او دا ښکاری چې فوج کې مختلف نظرونه دي، خو دا چې پاکستان چې تر څو پوری خپل سیاست کې په عمل کې بدلون نه ښکار کړي نو دا ګران خبره ده، او ماته لږ مشکلات ښکاری، ځکه چې خپل دا چې کوم خلک طالبانو مربیون دي د خپل پاکستان کې ډیموکراسي نه پری دي، نو په افغانستان کې ډیموکراسي څه پری دي؟
بله، پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ په اړه یو څه اوس په خپل پښتانه تاسو ته مثلا قومي مشران عام خلک تاسو ته څه وایي د طالبانو په اړه چې ولې دوی اوربند نه کوي او باید څه وشي؟
اصل خبره دا ده چې طالبان یعنی زه خو لکه سپینی خبره کومه، طالبان اساسا د پاکستان د استخباراتو او د نظامیانو یو پروژه وه چې په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا چې ده هغه تطبیق کړي. نو او دې کې اساسي بدلون اوسه پورې نه دی راغلی، او دا خبره چې پاکستان کې خلک په دې باره کې څه وایي نو هغوی دا خبره کوي چې خپله طالبانو ته اوسه پورې هغې ټول انحصار په خشونت دی، ټول تکیه په خشونت دی. خشونت ولې نه بندوي؟ غالبا چې دې نه بندوي چې خشونت بند شو خلک خو جنگ تر پوزې راغلي دي، بیا به جنگ شروع کول ګران شي. نو طالبانو ته لوی چیلنج دا دی چې دوی څنګه خشونت نه راوځي او سیاست ته داخليږي. تر اوسه په عمل کې خو نشته، خو غواړي چې حل وشي نو دوی باید دغه تغییر په ځان کې راولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ اندېښنې ښودل شوې دي هم د نړیوالو ټولنو لخوا هم د عامو خلکو لخوا، خلک ډېر اندېښمن دي او د حقونو د خوندي کول لپاره دوی باید څه وکړي په خپله پښتانه؟
پاکستان کې مشکل دا دی چې تیرو څو کالو راهیسې په دولت باندې د اردو نقش زیات شوی دی، اردو نفوذ زیات شوی دی، او یو ملکی حکومت موجود دی په شکل کې، مګر په محتوا کې اصلا پاکستان یو نظامی دیکتاتوري لاندې دی، او میډیا باندې ډېر سخت قانون دی، پابندۍ دي، اقلیتونه ټول په مشکل کې دي، که مذهبي اقلیتونه دي که هغه ژبني یا کلتوري اقلیتونه دي ټول په مشکل کې سره دي، او خپل پاکستان کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه هم دیوال سره لګول شوی دي، او کتا سو اوره زمونږ د پښتنو د ځوانانو نوزت چې هغه د زربې لاندې پاتې شوی دی مسلسل. نو پاکستان کې یو دیموکراسي د پر دیموکراسي نوزت راپورته کیدونکې دی او مقاومت راپورته کیدونکې دی او دا به خپل افغانستان سره کوم کو کیږي چې دیموکراسي او سولې یو بل سره تړلې دي. او چې افغانستان کې چې کوم خلک دیموکراسي غوړي او پاکستان کې کدي په خپل کې تماس او ساتي نو زموږ خیال چې دواړه به قوت پیدا کړي.
بله ډیره زیاته مننه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
2019 کال د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې په خوښیو پیل شو، ځکه د مختلفو اقلیتونو مذهبي ډلو څخه ګڼ شمېر میرمنو د قانون جوړونکو په توګه لوړه وکړه. خدا چې د استادو د مجلس 415 او د سنا 100 غړو کار پیل کړ، د ګوندونو سیاست معمولا په تقسیم سوی کانګرس کې د پرمختګ مخنی ولا، کوم چې کال بلاخره په دې پای ته ورسید. نور حال پر پټ کووري
کال په دې ډول پیل شو. بیا هم باید ووایي چې د کانګرس لپاره خنډ شو. حکومت په بې ساري ډول د 15 ورځو لپاره بند شو او نویو قانون جوړونکو ته چې د واشنگتن سیاست ته تازه داخل شوی وو ټکان ورکړ.
د چمتووالي وخت نه وو. د جنوري په 3 راغلو، په 2 ساعتونو کې مو لوړه وکړه او بیا مو د حکومت د بیرته خلاصېدو لپاره لایحو ته رای ورکړه.
خو حکومت د جنوري تر پایه تړلې پاتې شو او تر فبروري میاشتې پورې ملت ته د ولسمشر وینا هم وځندېده.
موږ زاړه اختلافات لمنځه وړی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوي ائتلافونه جوړولی شو.
خو دا ډول احساسات ډیر کم په حقیقت بدلیږي کله چې دیموکراتان د استازو په مجلس او جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت وي.
هر څوک بل چاته ګوته نیسي او هغه څه چې موږ په نتیجه کې وینو ځنډ دی. د پالیسۍ په برخه کې اکثریت مسایل کوم چې زه فکر کوم امریکایان یې د پرمختګ هیله لري پر مخ نه ځي.
د دسمبر تر نیمای پورې کانګرس نوی لایحې تصویب کړې چې په قانون بدل شوې، کوم چې په عصري تاریخ کې د لږ لاسته راوړنو یو کال بلل کېږي. د نوی لایحو له ډلې څخه اکثریت قانون جوړونکو د امریکا د پوست خونې د نوم د بدلېدو په شان وړو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه سټیفن بیلټ وایي قانون جوړونکو ډېرې لایحې وړاندې کړې خو ډېرې کمې یې منظورې کړلې.
The fact that they're sitting there and not moving is reflective.
دا حقیقت چې دوی هلته ناستي او اقدامات نه کوي دا څرګندوي چې نظریاتي اختلاف لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
You swear or affirm under penalty of perjury.
د راون کال په مشکلاتو سربیره د ولسمشر ترامپ د تورنولو قضیه لامل د استازو مجلس استمای غوندو جمهور رئیس ترامپ نه ښکړ.
نو پرزیدنت
هیڅ جمهور رئیس باید په متحده ایالاتونو کې دیکتاتور نه وي.
د استازو مجلس وروسته بیا له مکسیکو او کاناډا سره د یو لوی تجارتي قرارداد د منظورېدو په هدف له جمهور رئیس سره یو قرارداد وکړ.
هغه اوس هم جمهور رئیس دی او که تاسې غواړئ سیاست په مخ لاړ شي نو باید ورسره کار وکړئ. له همدې امله سیاستوال د نورو کسانو په پرتله تقسیم بندي ښه کولی شي او هغوی پوهیږي چې دا قوانین باید په مخ لاړ شي.
خو سږکال د مهاجرت او صحت په ګډون یو شمېر لایحې وځنډېدې. کته هم کال مخ په خلاصي دوه د خود خوندیتوب د چیرنو د سرحدي دیوال د جوړیدو بودیجه ورکړ شو او د تنباکو د محصولاتو د اخیستلو عمر یو شکالو ته اوچت شو. په نړیوال ډګر کې 2019 کال د بشري حقوقو د ملاتړ او په هانګ کانګ کې د خپلواکۍ په برخه کې نوي قوانين منزور شول. سربیره پر دې د غور د بشري حقوقو لایحه هم د دوړو خود لخوا تصویب شو. پر سعودي عربستان، متحده عرب امارات، انګلستان، فرانسې، هسپانیا او ایتالیا د نظامی وسایلو د پلور د منکولو هڅې د جمهور رئیس د ویټو لامل ناکام شوې او په یمن کې د سعودي عربستان په جګړه کې د امریکا د ګډون د ختمېدو هڅه وشوه. کارپوهان وایي د کانګرس ګټوري هڅې کېدای شي په جنوري کې پای ته ورسیږي، ځکه د واشنگتن ډیر پامبه د 2020 کال ټاکنو ته وي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پکتیکا کې د پولیو ضد واکسین وروستی کمپاین بریالی تر سره سوی. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال له هیڅ کومې جدي ستونزې سره نه دي مخامخ سوي. په دې باره کې عبدالمالک شفاق رپورټ لري.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي د ګوزن پر ضد د واکسین دغه کمپاین په دې ولایت کې ځکه بریالی و چې دا ځل یې هغو سیمو ته هم رسیدګي کړې چې په نورو کمپاینونو کې پکې ماشومانو ته واکسین نه و تطبیق شوی. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي په دې اړه امریکا غشت وویل
او الحمدلله واکسین ډېر ښه په مخ باندې لاړله. په ټولو ولسوالیو کې د پکتیکا په ټولو سیمو کې په مخ باندې لاړله او د تقریبا د یو لکو اته اتیا زره وسو نفر په شاوخوا کې ماشومان واکسین شو. د بارمل ډېر د ساحې وې چې موږ په تېر کمپاین کې هغې ته هېڅ لاسرسی نه درلودلو او په دې کمپاین کې موږ په شمول د لمن د ساحو باندې او ځین نور کلسټر نه چې د لمن اړوند ساحې وې موږ هغې ته لاسرسی درلودلو هغه هلته موږ کمپاین ترسره کړو.
میرولی د پکتیکا ولایت د موټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي یوازې د واکسین تطبیق کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. هغه زیاتوي چې هر کس باید خپل ماشومان په خپل وخت سره واکسین کړي.
واکسین باید د خامخا هر کورنۍ هر سړی هر نری او که ښځې باید ورته ویې لګوي. د دې لپاره چې له پولیو له پولیو چې خلاص د ماشومان دا یوه بدمرغه مریضي ده او هیڅ هغه نه لري.
له بلې خوا په پکتیکا کې د ښځو چارو رئیسه بیبي هوا خوشیوال له ولسونو غواړي چې خپلو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم وي د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو یک همراز خطرناک و ساری می باشد که سبب فلج شدن اطفال
پولیو یو ساری او خطرناک ناروغۍ ده چې له 15 کلو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي.
درنو میندو او پلرنو، راځئ د خپلو ماشومانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو او خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړو. ارقام شي چې د پولیو پر ضد د ورستی سلور ورځني کمپاین پر مهال په پکتیکا کې نږدې 200 زره ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کښته دي د دغې خطرناکې وایروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شوي دي.
د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټ ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یا یونما مشر تداموچی اماماتو وایي چې د جنگ او جګړو له امله په تیرو لسو کلونو کې له 100 زر نه زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی دی. امنیه قماندان سمنوال خطاب خنجری امریکا غا آشنا رادیو ته وویل چې د وی مرمن په شمول درې ملکیان وژل شوی دي او د عامې د روغتیا درې سره یو ځای درې تنه همکارانی هم ټپیان شوی دي. د هلمند د سولې حرکت وای دغه حرکت ویش غړي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبه پورز په فرا کې نیولو بیرته آزاد کړي، خو طالبانو لا تر اوسه د سولې د کاروان د غړو د نیولو او یا د هغوی د خوشي کولو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو په اړه د شکایتو د ثبتولو د بهیر له پای ته رسید وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د پنځشنبه په ورځ د شکایتونو څیړل او ارزیابي پیل کړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د روسیې، ایران او سوریې په حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې د پرله پسې هوایي بمباری او د ملکیانو له وژلو نه ډډه وکړي. په ادلب کې په دې وروستیو وختونو کې د روسانو او سوریې د رژیم په هوایي حملو کې د ماشومان او ښځو په شمول په زرهاو کسان وژل شوي. یوازې د روانې میاشتې تر مایې پورې تقریبا 80 کسان وژل شو. ټرمپ ویل چې دی مسکو ته یو لوړ پوړی هیئت لیږي او ترکیه هم په سمدستي ډول په ادلب باندې د هوایي بمبارۍ د بندېدو غوښتنه کړې. د فرانسې د ساينسي علومو په پوهنتون وای چې دغه پوهنتون یو استرالیایي او یو فرانسوي استاد چې د جاسوسۍ په الزام په ایران کې نیول شوی او دا وخت بند سزا تیری د عیسویانو د اختر یا کرسمس پر ورځې د اعتراض په توګه د نامعلوم مودې لپاره د لوږې اعتصاب اعلان کړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای پارلمان به لیبیا ته د ترکیې د پوځ د استولو په منظور د بل کال د جنوري په پیل کې د حکومت په مساوېدې باندې رایګري وکړي. اردوان ژمنه کړې وه چې د یاغیانو سره د جنگ په خاطر په ترابلس کې د لیبیا مرکزي حکومت ته چې ملګرو ملتونو د یو غټ سمندري طوفان یا سونامي 15مه کلیزه ولمانځل شوه. د هند په سمندر کې د 2004 میلادي کال د ډسمبر د 18مې تباه کوونکې سونامي چې د قدرتي افتونو په جمله کې یو ډېر ستر افت ګڼل شوی په نتیجه کې 2,00,000 کسان وژل شو. یوازې د اچې په ولایت کې 1,00,000 خلک وژل شوي وو. په اچې کې نن په زرهاو کسانو په جماعتونو کې دعاګانې وکړې.
نه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید.